بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارک سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړېته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده. هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغو کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکو او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او خکرونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لار کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دی. هغه تاسو د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسو لمخ کې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شی او له هغه څخه پناه واخلی. هغه ستاسی بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینهوالو، حامد سیماب سره د نور انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د زیارت ورځ یې پنجشنبه د 1400 هجري لمریز کال د لنده قوس د میاشتې 13مه د 1443 هجري قمري کال د جمادی اول 4مه او د 2020 میلادي کال د دسمبر 9مه نیټه ده. زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې چې څو شېبې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوي، ورپسې درته سیمه ییز او نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یوه سیاسي تبصره لرو چې د ویډیو کانفرنس له لارې د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د لیدو کتو په باب ده. بیا هم د تاریخ پاڼې پروګرام ته یوه ځغلنده کتنه کوو او زموږ په نننۍ چشمانداز کې هم د الهي نومونو لړۍ نننۍ برخه هم اوریدلی شي. بیا هم د ایران د دفاعي توانمنیو په مناسبت د لړۍ نننۍ برخه هم دراورو چې د سراج نومې کشته د جوړولو او ترلاسه کولو په اړه ده، چې زمونږ د یو ساعته سهرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید ویو چې تر اوسه ملاملتیا هم ډیره مننه کوو. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت حاضرېږو. اوس هم په تهران کې د سهار 6 بجې وروسته سیمه ایزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم دا مهمو خبرونو سر ټکی. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر روښانه کړي له ترهګرۍ سره جدي مبارزه د وخت ضرورت دی. په ویانا کې د ایران او څلور جمع یو ډلې ترمنځ اټومي خبرې اترې نن بیرته پیلېږي. طالبان وایي په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو ممنوعیت هم هغه راز دوام لري او د ترکیه ولسمشر په سپین سترګې توپ سره ویلي دي پکار ده ترکیه له اسرائیلو سره اړیکې ولري. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته، خو له یوې وړې شان دمې وروسته. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ابراهیم رئیسی بیګا د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په ټلیفوني تماس کې له ترهګرۍ سره پر مبارزې او په اقتصادي حوزې کې پر ګډې او جدي ملګرتیا ټینګار وکړ. زموږ خبریال راپور ورکوي، د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ابراهیم رئیسی په دغو خبرو کې له ترهګرۍ سره په مبارزې کې د دواړو هیوادونو ملګرتیا ته په اشارې سره وویل له ترهګرۍ سره د مبارزې اصلي لاره د هیوادونو حاکمیت ته د احترام په سترګه کتل دي او له ترهګرۍ سره په مبارزې کې د ایران ځلان د مخینې ته په پام سره له ترهګرۍ سره په مبارزې کې د درستو هیوادونو د ملګرتیا هرکلی کوو. هغه د ایران او ترکیې ترمنځ په اقتصادي او تجارتي زمینو کې د تهران او انقره د اړیکو پر اهمیت په ټینګار سره وویل ډیر زر او په تهران کې د ګډې غونډې په ترسره کېدا سره د ملګرتیا او پراختیا نوي مرحلې ته واردېږي. اسلام ایران ولسمشر د سیمې په ساویه خپلو وروستیو لیدو کتو او مشورو ته په اشارې سره هم وویل د سیمې مشکلات باید د سیمې د هیوادونو دننه او د هیوادونو په فعال مشارکت سره حل شي او د پردیو لاسوهنې ته هیڅ ضرورت نشته. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هم په دغه ټلیفوني تماس کې د دواړو هیوادونو په تیره بیا په اقتصادي او امنیتي زمینو کې ملګرتیاوې مهمې وبللې او دغه راز یې وویل د سیمې د هیوادونو ترمنځ د ګډو ملګرتیاو آیډیا واکمنه شوې ده او وروستي سفرونه او مشورې د دې بریالیتوب ښودنه کوي. رجب طیب اردوغان د تهران او انقره ترمنځ د ملګرتیا د ګډو غونډو په ترسره کېدا په ټینګار سره زیاته کړه تهران ته په خپل راتلونکي سفر کې به د دواړو هیوادونو د پراختیا نوې مرحلې ته وارد شي. دا نړیوالو اټومي خبرو اترو په باب د علي باکری کنی مشورې هم هغه راز دوام لري او د ایران او څلور جمعې وړلې ترمنځ نړیوالې اټومي خبرې تقریبا نن بیا په ویانا کې پیل شي. اسنا خبری اجانس راپور ورکړ د ایران مرستیال خارجه وزیر علي باکری کنی بیګه د چین له مرستیال خارجه وزیر ما ژاو سو سره په ټلیفوني تماس کې د دوړ خيزو په تیر بیا په ویانا خبرو اترو کې د چین د مثبتو لیټوګو په باب ورسره مشورې وکړې او د چین د ملاتړونو یې قدرونه وکړه. دا په داسې حال کې دي چې د اروپي اتحادیې د بهرني سیاست کمیشن مشر جوزف بورل هم بیګه د ایران له خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان سره په تماس کې په ویانا کې د نن ورځې د نړیوالو خبرو اترو د پیلې دا په اړه مشورې کړې دي او روان بهیر مثبت پللې او هیلې خودلې چې درست لوري پر غنده کړچار سره د خبرو اترو پر مختګ سره مرسته وکړي. همدارز د ایران مرستیال خارجه وزیر د روسیې د اټمی مرکچی ټیم له مشر ریاب کوب سره هم خبرې کړې چې ریاب کوب هم د جامع نړیوال اټمی موافقې په احیا کې د هڅې لپاره د ماسکو پر کلک هوډ ټینګار کړی دی. ټاکل شوی دا د ایران او څلور جمعې وړلې ترمنځ په ویانا کې د نړیوالو اټمی خبرو اترو پړاو بیرته نن په پیل شي او ډېر شناندي او کارپوهان د خبرو اترو دغه پړاو ډیر مهم ګڼي او وایي چې ممکنه ده دغه پړاو د اټمی خبرو اترو وروسته پړاو شي. ایران او پاکستان د هند پوځ د یو ستر قومندان په مړینې تسلیت ویلې. زموږ خبریال راپور راکړ د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان د هندوستان د پوځ د لوی درستیز په مړینې چې پرون سره د خپلې ماندنې او یو شمېر نورو هندي پوځي جرنیلانو سره یو ځای د هلیکاپټر په نسکورېدا کې خپل ژوند له لاسه ورکړې د هند حکومت او ولس ته تسلیت ویلې. حسین امیر عبداللهیان خپل هندي همڅنګ سورامانی جایشنکر ته په پیغام کې د هندوستان د پوځ د لوی درستی جنرل بیپین راوت په مړینې تسلیت وایو. دا په داسې حال کې دي چې د پاکستان د پوځ د مځکني هوایی او سمندري ځواکونو قوماندانانو هم د هندوستان د پوځ د لوی درستی په مړینې هندي پوځ او حکومت ته تسلیت ویلې. په راپور کې ویل شوي د هندوستان د هوایی ځواک یو هلیکاپټر چې د دغه هیواد د پوځ لوی درستی جنرل بیپین راوت سره د یو شمېر نورو جنرالانو پکې سفر کاوه پرون مازیګر د هندوستان په جنوب کې په تامل ناډو صوبې کې له غره سره د ډغرې له امله نسکور شو چې دیارلس کسان پکې وژل شوي او یو شمېر نور هم سخت ټپیان شوي دي. په افغانستان کې له شپږم کلاسه پورته د نجونو زده کړې هم هغه راز ممنوع دي. زموږ خبریال د شفقنه خبري اجانس له کوله راپور راکړ. په افغانستان کې د طالبانو د موقته حکومت د معارف او د وزارت د مرستیالې سرپرست عبدالحکیم همت پرونه وخت په یو لړ څرګندونو کې لاشپګم صنف څخه د پورته د انجونو د زده کړې هم هغه راز ممنوع اعلان کړي او ویلې دي تر څو چې د انجونو زده کوونکو د شتون د څرنګوالي په باب دستور الامر برابر او تصویب نشي په دغه سویه به د انجونو د زده کړو اجازت ورنکړل شي. د طالبانو دغه چرواکي دغه راز ویل د طالبانو حکومت هڅه کوي انجونې له هلکانو څخه په جلا کلاسونو کې درس ووایي. کابو درې میاشتې کېږي چې په افغانستان کې استادان او هلکان ښوونځیو ته ځي خو انجونې او استادانې تر دې دمه په کورونو کې ناستې دي. طالبانو له دې سره چې څو ځلې د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکړی د انجونو ښوونځي پرانیزي خو بیا هم د دغو ښوونځیو دروازې هم هغه راز تړلې دي. لشپګم کلاسه پورته د نجونو د زده کړو ښوونځیو تړل کېده د افغانستان په داخله او بهر کې له سختو نیوکو سره مخامخ شوي دي. په غزنی کې په اړمنو کورنیو مرستې ویشل شوي او ځینو سلګونو کورنیو ته برېښنا هم رسول شوې ده. په دې اړه له غزنی زموږ د خبریال رالیږلې راپور په ګډه سره اورو.
د غزنی ولایت مرکز اړوند ارباب په کلی کې د یاد ولایت د برېښنا شرکت او د ځایي اوسیدونکو په مرسته څه د پاسه 3 میلیونه افغانیو په ارزښت د یو ترانسفارمر په لګولو سره 300 کورنۍ د برېښنا له نعمت څخه برخمنې شوې. د غزنی په برېښنا شرکت کې د طالبانو استازی مولوی صلاح الدین په یاد سیمه کې د ترانسفارمر د نصبولو او یاد کلی ته د برېښنا د ورکولو په اړه وویل. په دې پروژه کې د برېښنا شرکت تقریبا 3 میلیونه 4,402 افغانۍ او یو اندازه د سیمو خلکو مرسته کړې چې یاده پروژه اوس پرانستل شوه او درې سو کورنۍ ته دمګړې برېښنا ورکول شوه. باید وویل شي چې د ارباب سیمه د غزنی ښار شمال لویدیځ لور ته پرته ده چې اوسیدونکي یې تر دې وړاندې له برېښنا څخه بې برخې پاتې ول. نعمت الله افغان، تهران راډیو، غزنی.
افغان شاعران او لیکوالان بې وزله اړکړي څو د خپلو خصوصي کتابخانو کتابونه وپلوري. زموږ خبریال د افغانستان د خبري سرچینو له کوله راپور راکړ. د دري ژبې شاعر او لیکوال جاوید فرهاد رسنیو ته ویلي دي د بې وزله او مجبورۍ له امله یې د مختلفو کتابونو کابو 200 ټوکه چې په تیرو یوویشتو کلونو کې ټول کړي وو وپلورل. دغه افغان شاعر او لیکوال وایي د کتابونو د پلور له لارې یې په ترلاسه کړی شویو پیسو د کور درې میاشتې کرایه ورکړي او که همدغه وضعیت همداسې دوام وکړي نو ژوند تیرول به یې ډېر سخت شي، ځکه دی د نهو نفري کورنۍ لپاره د ډوډۍ برابرونکی دی. دی وایي نه پوهېږم چې تر دې دمه وروسته به مې برخلیک څرنګه شي، احتمال لري لاس پلوري وکړم، له نورو کارونو سره خو بلد نه یم، خو ناچاره یم یو څه وکړم. جاوید فرهاد دری ژبې شاعر، لیکوال او ژبپوه دی او د طالبانو تر حکومت وړاندې د خورشید ټلویزیون د خبر مدیر او ایډیټر و. ورسره یې په یوه خصوصي پوهنتون کې تدریس هم کاوه. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان قطر ته له سفره وروسته له سیونیستي رژیم سره د اړیکو د ټینګولو خبره کړې او متحده عرب اماراتو سره د ترکیې د اړیکو ښه کېدا ته په اشارې سره یې ویلي دي دغه بهیر ولې له اسرائیلو سره تعقیب نشي. اردوغان په سپینسترګیتوب سره په دوام کې ویلي هم اسرائیل او هم ترکیه د یو بل حساسیتونو په ښه ډول درکوي او په دې اساس به پر مخ لاړ شو. د ترکیې ولسمشر د ترکیې د قطر ته خپل سفر مثبت بللی او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ملګرتیا او ژورتیا خبره کړې. له اسرائیلو سره د اړیکې د ټینګولو په باب د ترکیې د ولسمشر څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د واشنگټن په وسیله د سیمې د ځینو عربو هیوادونو ورته فیصلې له ډېرو نیوکو او شرمونو سره مخامخ شوې دي. دا د دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ عزت منوریدونکو اوسن خپل سیاسي تبصره دراورو چې د ویډیو کانفرنس له لارې د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د لیدو کتو په باب ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وړمش ورځ له خپل امریکایي همڅنګ جوزف بایډن سره د ویډیو کانفرنس په وسیله لیدو کتو وکړل. د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو په مختلفو مسلو بحث او د نظر تبادله شوې. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیکس هالیوان په وینا د دواړو لورو د خبرو اترو اصلي چورلیز د اوکراین موضوع او جوزف بایډن په دغې لیدنې کې د اوکراین له حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا د امریکا پر ملاتړ ټینګار کړی دی. جیکس هالیوان دغه راز ویلي. جوزف بایډن په ډاګه ویلي که روسیا په اوکراین حمله وکړي نو امریکا او متحدان به په پیاوړو اقتصادي اقداماتو سره ځواب ورکړي. په مقابل کې د روسیې کرملین مانې بیګا د ولادیمیر پوتین او جو بایډن د خبرو اترو په باب د یوې اعلامیې په خبرولو سره ویلي دي واشنگټن د اوکراین په بحران کې د روسیې په لور د درستو ګرامو په متوجه کولو سره تیروته دی. پوتین له جو بایډن غوښتي دي څو امریکا دې د روسیې د پولو په لور د ناټو د نه پراختیا په باب ضمانتونه ورکړي او له دې سره په یو وخت په دواړو هیوادونو کې د ډیپلوماټیکو پلاوو د فعالیتونو د کمیدا په اړه دوه اړخیز اقدامات هم ودرول شي. په اوکراین باندې د پراخې حملې لپاره د روسیې د نیت په باب د لویدیځ په تیره بیا د امریکا د اداګانو او زیاتېدونکو تورونو او دغه راز په دې زمینه کې د لازمو چمتووالو د ترسره کېدا په سیوري کې په ختیځي اروپا کې د سیاسي او پوځي بحران اوج ته پام سره د روسیې او امریکا دا ولسمشرانو ویډیوي خبرې ترې له خاص اهمیت برخمنې دي. جوزف بایډن د دوشنبه په ورځ له ولادیمیر پوتین سره د ناستې لپاره د چمتووالي په موخې سره لاروپی مشرانو سره هم خبرې کړې او له دې غونډې وروسته یې وویل درسو اروپی چارواکو موافقه کړې ده د اوکراین په باب یو متحده جبهه جوړه کړې. همدارس د واشنگټن چارواکو ویلي دي په 2014 کال کې په اوکراین باندې د روسیې لومړنی فوجي یرغل ختیځي اروپا ته د لا زیات ځواک او فوجي تجهیزاتو د لیږدولو سبب شوی او په اوسني وخت کې به هم امریکا ورته غبرګون وښیي. د امریکا اطلاعاتي سرچینې ادعا کوي روسیا په راتلونکو څو میاشتو کې په اوکراین حمله کولی شي، ځکه لا اوکراین سره یې د پولو په اوږدو کې خپل 1,15,000 فوجي ځواک دیره کړی دی. د اوکراین فوجي چارواکي هم مدعی شوي چې ماسکو نیت لري د 2022 کال په جنوري یا د فروری په لومړیو کې پر اوکراین حمله وکړي. په حقیقت کې دغه ویډیوي کانفرنس د اوکراین په ضد د هر ډول حمله په باب ماسکو ته د واشنگټن د الټیمیټم او د دغې چارې په تیره بیا د روسیې په ضد د تر ټولو بې مخینې او پراخو بندیزونو د اعمالولو د نتیجو په باب د جدي خبرداري په معنا دی. البته د جوزو بایډن حکومت یوازې په دې بسنه نه ده کړې، بلکې له اوکراین څخه د ملاتړ لپاره عملی ګامونه هم پورته کړي دي چې په هغو ګامونو کې د اوکراین له پوځ سره د میلیارډونو ډالرو په ارزښت پوځي او وسلوالو مرستو د ورکول او د ګډو مانورو ترسره کېدا شامل ده. د امریکا استخباراتي او اطلاعاتي ارګانونه په دې اندي چې ولادیمیر پوتین تر دې دمه په اوکراین باندې د پوځي حملې لپاره خپل فیصله نه ده کړې، نو ځکه په دې زمینه کې پوتین ته د بایډن جدي خبرداري کارنده کېدلی شي. په اوکراین باندې د روسیې د احتمالي حملې په باب د لویدیز له های هوی سره سره البته د ماسکو له نظره دغه درست اقدامات په حقیقت کې د روسیې د منفي انځور د وړاندې کولو او د روسیې ضد اقداماتو په تیره بیا په بندیزي اړخونو کې د اقداماتو د سختولو لپاره د لازمې زمینې د برابرولو په باب پروپیګنډیز او نفسیاتي جنگ دی. د دې پترس کې چې په اروپا کې د لویدیز د فوجي ارګان په توګه د ناټو اقداماتو ته کتنه په دغه هیواد په دغه لویدیزي ارګان کې د روسیې د ګاونډیو هیوادونو غړیتوب او د ختیځ په لور یې د پراختیا لپاره په دوامدارو هڅو سره د روسیې په ضد د دوی د یرغلیز کړچار خودنه کوي. یوه داسې موضوع چې دوه لسیزې کېږي په پوځي او امنیتي زمینه کې د ماسکو په یوې اصلي اندېښنې بدله شوې او د دغه بهیر په دوام په تیره بیا په ناټو کې د اوکراین غړیتوب یې د روسیې د ملي امنیت سره کرخه اعلان کړې ده. د ختیځ په لور د ناټو د نه پراختیا لپاره د ضمانتونو د وړاندې کولو په باب جوزف بایډن څخه د ولادیمیر پوتین غوښتنه هم په همدې چوکاټ کې د غور وړ ده. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د تاریخ پاڼه قدرمن اوریدونکو زما فاطمی سلامونه ومنئ او اوسم پام وکړئ د تاریخ یو بل پانه ته. دوستانو نن د زیارت ورځ یا پنجشنبه د 1400 هجری لمریز کال د لندۍ د میاشتې 13 نیټه ده چې د 1433 هجری قمری کال د جماعت یو الاول یا دریمې خور د میاشتې له څلورمې او د 2021 میلادي کال د ډسمبر له 9 نیټې سره برابر ده. 1400 کال پخوا د 1555 هجری قمری کال د جماعت یو الاول د میاشتې په څلورمه نیټه نامتو مسلمان تاریخ لیکونکی او ادیب ابن اسیر جزری په عراق کې وزیږید. ابن اسیر په موصل، شام او بغداد کې د خطیب طوسی په شان له عالمانو علم زده کړ. هغه د تاریخ په اړه له څېړنې او مطالعې سره زیاته مینه درلوده او له همدې امله هغه آثار چې له نوموړي پاتې دي غالبا د تاریخ په اړه دي چې تر ټولو مهمې الکامل فی تاریخ نومیږي. دغه کتاب د مختلفو تاریخي پیښو په اړه له پیله د کتاب د لیکلو تر وخته د 8 هجري قمري پیړۍ په لومړیو کې دی او ابن اسیر په دقیقه او پراخه توګه تاریخي پیښې بیان کړي دي. له هغه وخته چې ابن اسیر د مغولو د ولکې په وخت کې ژوند کاوه، کتاب یې د مغولو د پړاو په برخه کې مهمه تاریخي سرچینه ګڼل کیږي. هغه په 1430 هجري قمري کال د عراق په موسل ښار کې وفات شو. کال د ډسمبر په 9 نیټه د ماډرن او نوی کیمستری علم یو بنسټګر او د سویډن یو نامتو کیمیا پو کارر ویلیهم شیل پاسټاکولم کې وزیږید. هغه د خپل کورنۍ له تنګسۍ سره سره په زیار او ډېرې دلچسپۍ سره زده کړو ته دوام ورکړ. شیل چې د کیمیا د علم د غوړېدا په وخت کې یې ژوند کاوه، د 15 کلونو له پرله پسې هڅو او ډېرو مطالعې وروسته د 1922 میلادي کال په اکتوبر کې بریالی شو. د کلورین ګیس کشف کړي چې د کیمستری یو مهم عنصر دی او په صنعت کې ډېره زیاته استفاده ترې کیږي. دغه سویډنی څېړان همداراز منګنیز او ګلیسرین هم کشف کړ. کارل ویلیام شیل په 1918 میلادي کال کې مړ شو. د 1948 میلادي کال د ډسمبر په 9 نیټه د فرانسې یو کیمیا پو کلاود لویس بیر ټولیټ وزیږید. هغه د خپل زده کړو له بشپړولو وروسته په کیمیا څانګې کې څېړنو ته مخه کړه او له ډېرو ازمایښتونو وروسته په بدبویۍ ختمولو کې د کلورین په خاصیتونو پوه شو. بیر ټولیټ همداراز د بیلابیلو اسیدونو په باب هم ډېرې څېړنې وکړې. هغه په 1922 میلادي کال کې مړ شو. د ډسمبر په 9 نیټه د مدراس د لس میاشتنی جنگ چې په هندوستان کې د انګلستان او فرانسې ترمنځ یو سخت استعماري جنگ و پیل شو. دغه جنگ د هند په جنوب کې پر مدراس بندر د فرانسوي قواو په حمله سره چې د انګریزانو په نیواک کې و پیل شو او فرانسې د انګلستان د 22,000 کسیز پوز په مقابل کې په 3,000 کسیز پوز سره دغه حمله شروع کړې وه. په دغه جنگ کې چې د دغو دوو استعماري قدرتونو ترمنځ وشو، فرانسه د مرستندویه ځواک د نه رسېدو په دلیل د 1918 میلادي کال په جنوري کې انګلستان ته تسلیم شوه او په دې توګه پر هند براعظمګۍ د انګلستان استعماري سلطې د تثبیتېدو لپاره زمینه برابره شوه. 1400 کاله پخوا د 1918 میلادي کال د ډسمبر په 9 نیټه په لومړني نړیوال جنگ کې د انګلستان ځواک په فلسطین کې عثماني لښکر ته ماته ورکړه او دغه ټاټوبو یې ونیوه. انګریزانو تر راتلونکي کال اکتوبر میاشت پورې چې د جنگ متارکه تړون او ورپسې د دواړو لورو ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شو، د منځني ختیځ نور ډېر ټاټوبې هم ونیول. د انګریز پوځیانو په لاس د فلسطین نیولل له دې اړخه ډېر مهم و چې د انګلستان د وخت خارجه وزیر بلفور اعلامیې د مادو د پوره کېدا لپاره یو بل ګام ګڼل کېده چې له دې یوه میاشت مخکې صادره شوې وه. بلفور په دغې اعلامیې کې په فلسطین کې د سیهونستانو په وسیله د یوه یهودي حکومت د جوړېدو ژمنه کړې وه او پر دغه ټاټوبې د انګلستان سلطې د سیهونستانو لپاره د دغې ژمنې د لا زیاتې عملي کېدو زمینه لا زیاته برابره کړه.
إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك
إلهي نمنا
إلهنا ما أعد لك
مليك كل من ملك إلهنا ما أعد لك مليك كل من ملك
گرانو او قدرمنو اوریدونکو د الهی نمونو د لړۍ له یوې بلې برخې سره مو زه فاطمی لخپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
تاسو درانه حضور ته حاضر شویو. نن د خدای تعالی د دوو صفتی نمونو یعنی اول او آخر په څیړنې سره پروګرام تاسو ته وړاندې کوو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان
ایزانو رسول اللہ مبارک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی خدای تعالی نہ نوی نمونه لري او هر څوک چې هغه وشمیری جنت ته بزی. لکه څنګه چې ما په تیرو پروګرامونو کې ویلي هدف د خدای تعالی د نمونو تشمیرل او په خلا ویل نه دی بلکې مطلب یې دا دی چې انسان دغه نه نوی نمونه وپیژني او پکې تدبر وکړي او د هغو په بنیاد عمل وکړي. باید پاملرنه وشي چې دغه نمونه په خپل ټول مختلف والی سره د خدای تعالی د واحد ذات د لامحدود او کمالاتو بیلابیل تعبیرونه دي. نو په نننی پروګرام کې د خدای تعالی د اول او آخر دوو نمونو څېړنه کوو چې د خدای تعالی د به حد کمالاتو نور تعبیرونه دي او کوشش کوو چې د خدای پاک په مرسته د هغه لوی ذات په اړه لا زیاتې پوهې او معرفت ته ورسیږو.
اول د اړمبنی په معنا دی. د متعال خدای لپاره د نوم د الهی ذات د ازلی والی معنا ورکوي، یعنی د هغه لپاره کوم شروع او پیل نشته. د اول والی یا اړمبیتو په اعدادو کې د اول په معنا نه دی چې موږ وایو اول او دوهم او دریم او داسې نور. خدای تعالی داسې اول دی چې له هغه مخکې هیڅ اول او شروع نه و، چې د خدای تعالی د وجود لپاره یو علت وګڼل شي او پروردګار یې معلول وي. خدای تعالی اول والی د زمان او مکان له نظر نه دی، ځکه چې زمان او مکان یوازې په مادي دنیا پورې اړه لري او د عالم ملکوت په شان په نورو عالمونو کې زمان او مکان هیڅ معنا او حیثیت نه لري. د خدای تعالی اول نوم د هغه د ازلیت او د هغه زمانې نښه ده چې د ابتدا او پیل تصور نشي کېدلی.
عزیزانو آخر د پای انجام او نتیجې په معنا دی او د خدای تعالی د نوم په توګه معنا دا ده چې هغه پای او آخر نه لري او د ټولو موجوداتو او مخلوقاتو له فنا کېدو وروسته به هم دغه شان موجود او باقی او تلپاتې وي. لکه څنګه چې د سوره هود په درې اویایم مبارک آیت کې فرمایي خدای غوره او پایدار دی. همداشان د خدای تعالی آخر والی په دې معنا دی چې هغه د ټولو موجوداتو ورسته مقصود دی او ټول مخلوقات به د هغه په لور جاروزی. هغه همغه ډول چې د علق مبارکې سورې په اتم آیت کې فرمایي په حقیقت کې ستانیدل ستا د پروردگار په لور دی. کله چې د شایانو د اول او آخر په حق لا خبره کوو نو یو خاص معنا مو ذهن ته راځي او پیل او پای په نظر کې نیسو، خو دا معنا د خدای تعالی په حق لا صادقانه نه ده. کله چې وایو خدای اول دی، یعنی په هر اندازه چې تیر وخت استانه شو هیڅ چیز نه مو لا خدای پاک نه مخکې شوی وي او لا هغه ډیر پخوانی وي. همداشان هر څومره چې په راتلونکي وخت کې مخ ته لاړ شو نو داسې انتها ته نه رسیږو چې خدای تعالی پکې نه وي. یعنی د خدای پاک اول والی داسې نه دی چې شاته ستانی دو سره یوه ابتدا ته ورسېدی شو، او آخر والی هم داسې نه دی چې مخته په تک سره انتها ته ورسېږو، بلکې خدای تعالی به ابتدا اول او به انتها آخر دی، او دغه دواړه لوری هیڅ حد او پای نه لري. البته په دې خبره پوهیدل شاید زمونږ لپاره لږ ګران وي، نو په دې وجه امام علی علیه السلام فرمایي: هم او سنا د هغه خدای چې وهمونه او ذهنی اټکلونه یې په خپل وجود باندې لا پوهیدو ناتوانه کړل، او عقلونه یې لا دې لیرې وساتل چې د هغه ذات چې هیڅ څه په شان او ورته نه دی او په هیڅ شکل نه پاتې کیږي تخیل یې وکړی شي. د خدای تعالی ځینې نمونه که څه هم له یوه بل سره تضاد لري، خو د یوه بل په مقابل کې نه دي او هر یو یې ځان له اثر لري. دکه د عالم او قادر دوه نمونه، خو ځینې نور الهي نمونه په خپلو کې تقابل لري. لکه قابض نوم د بخشش د خند په معنا دی، باسط یعنی بخون کی سره تقابل لري. دغه ډول الهي نمونو ته اسماء متقابله ویل کیږي، اول او آخر هم د مفهوم له نظره متقابل او متفاوت دي، خو په مستاق او عینی حقیقت کې د یو حقیقت خودون کی او په خپلو کې متحد او هم له هغه حقیقت سره متحد.
د ابن ابي يعفور په نامه یو کس له امام جعفر صادق عليه السلام څخه د سورې حدید د دریم آیت په اکله چې فرمایي هو الاول والآخر پوښتنه وکړه، او وی ویل د اول په معنا خو پوه شوم، خو د آخر معنا راته تاسو وایاست. امام ورته وفرمایل هیڅ چیز نشته چې بی له دې چې بالاخره له منځه ځي یا بدلیږي یا پکې بدلون او زوال راځي، یا له یو رنګ او صفت نه په بل رنګ او صفت بدلیږي، او له زیاتوالي نه کمی او نقصان ته، او له کموالي نه زیاتېدو ته ګروانه پیدا کوي، مګر د نړیوالو پروردګار، ځکه چې هغه همیشه وو او وی به. هغه اول دی له هر چیز نه مخکې، او آخر دی په دې معنا چې زوال نه مني او مختلف صفتونه او نومونه نه مني، لکه څنګه چې له هغه نه غیر نومونه او صفتونه بدلیږي. لکه انسان چې په یوه مرتبه کې خاوره ده، په بله کې غوښه او وینه، او په یوه مرتبه کې پر ټوټې شوي بدن او رسته شوي هډوکو بدلیږي، یا لکه خورما چې په یوه مرتبه کې شنه او کچوي، او په بل مرحله کې د تیرې په نسبت لږه پخه شوې خورما شي، او بیا به په بل مرتبه کې په تازه او پخې خورما بدل شي، او په ورپسې مرحله کې وچ او بیخي پخه شوې خورما شي، او نمونه او صفتونه یې بدلیږي. خو لوی خدای داسې نه دی. دا حدیث بیانوي چې هر څه چې د خلقت په نړۍ کې موجود دی د بدلون او زوال او نابودۍ له خطر سره مخامخ دی، خو خدای تعالی جل شانهو همیشه کامل یو شان او یکسان دی، او نه پکې پخوا کوم بدلون راغلی او نه به په راتلونکي کې بدلون وکړي.
Allah
عزیزانو، یو یهودی پو مولای متقیان حضرت امام علی علیہ السلام تا ورغی او ویل ستاسو پروردگار کله په وجود کې راغلی دی؟ مولای امام علی علیہ السلام ورته و فرمایل ته وایا چې خدای کله نه و چې درته ووایم کوم وخت کې رامینځته شو. په حقیقت کې خپل وخت او زمان د خدای تعالی مخلوق دی او د خدای په حق له د وخت طرحه بے معنی ده. خداوند تبارک و تعالی د اول یا آخر په زمانی او مکانی محدودیت کې ناراضی، هغه له زمان او مکان پاک او لوړ دی او په ټولو کائناتو باندې احاطه لري. اول و آخر خدای د ټولو موجوداتو د حرکت مبدا او زید او ټول یې د خپل بندګۍ او تسبیح لپاره په کار اچولی او په پای کې به ټول داغه لور ته ورګرځي. په بلا وینا د ټولو مخلوقات او ټولو کارونو انجام او پای هغه آخر ته ورګرځي چې د خدای پنځون او حکم دی. ټولو مخلوقاتو لپاره لمینځه تلل او فنا شته، خو آخر خدای باقی ابدی او دایمی دی. حقیقی مؤمن خپل بندگی هغه خالق لره کوي چې مرگ او تاوان ورته نه رسیږي، بلکې همیشنه او تلپاتې دی او پوهیږي چې ټول څیزونه او ټول کسان چې د مځکه پر مخ دي فنا کیدونکي دي او یوازې د با عظمت پروردگار ذات په پاتې کیږي. مومن انسان بالاخره په آخرت کې د باقی او آخر خدای په مهربانۍ سره همیشنه ژوند ترلاسه کوي، له فنا کېدو څخه ژغورل کیږي. په آخر باندې دا عقیده او باور هغه ته د بندګۍ باور لار روښانه کوي. داسې انسان خدای تعالی په طاعت کې مقدم ګرځي تر څو اوله رتبه ترلاسه کړي او د هغه د حکمونو او طاعتونو په نه ترسره کولو کې ورسته او آخرین وي.
ښه، قدرمنو اوریدونکو، د پروګرام وخت پای ته ورسېده. نو په تلو تلو کې د دعای کومیل یوه برخه په ګډه زمزمه کوو چې فرمایي: یا نور و یا قدوس، یا اول الاولین و یا آخر الاخرین، اللهم اغفر لی الذنوب التي تهتك الاسم، اللهم اغفر لی الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لی الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لي كل ذنب اذنبته وكل خطيئه اخطأتها. اي نور، اي لا ار ايب نا پاكا، اي دهر پيل آغازا، خدایا هغه گناونه مي رات معاف کړي چی د حرمت پرده مي لری کوي. خدایا د هغه گناهونو معافي رات را کړې چې سزاګانې او مصیبتونه راوړي. خدایا هغه ګناهان می وبخښې چې نعمتونه بدلوي. خدایا د هغه ګناهونو معافي راته وکړې چې د دنیا د قبلېدو مخه نیسي. خدایا هغه ګناهان می وبخښې چې بلاګانې نازلوي. خدایا ماته زما ټولې کړې ګناهانې معاف کړې او له هغو ټولو تیروتنو او خطاګانو مې تیر شي چې پرې ککړ شوی یم. قدرمنو اوریدونکو، د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته ورسېده. نو موږ هم ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
الله ممل او ملګری.
دفاعی توان منه
ګرانو او قدرمن اوریدونکو، د سلام په وړاندې کولو سره زه فاطمی د خپل محترم همکار
علی اصغر عبیدی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی چې د سراج د زغلنده کښتۍ تر عنوان لاندې د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران د سمندري ځواکونو د وړتیاو په اکله تاسو سره وژغیږو. سخلند کښتۍ د وړو کښتیو په لیکه کې راځي چې خورا چټکی او چالاکی دی. یاد کښتۍ په سمندري گزمو کې کارول کیږي او د سمندري غلونو او د متخاصمو هیوادونو د احتمالي یرغل سره په مقابله او له سمندري حدودو څخه په دفاع کې کارنده رول لوبوي. هیله ده چې تر پایه را سره په دغه مطلب کې زموږ سره مله پاتې شئ.
ایزانو د تپلی جګړې په موده کې د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران نوې رامنځته شوي سمندري ځواکونو د یادو مسؤلیتونو د ترسره کولو په موخه بل له زغلنده کښتیو څخه کار اخیستل. یادې کښتۍ د لنډ واټن وهونکي راکټ لانچرونو او د ماشینګن په څیر په وسلو سنبال وه. د سپیڅلي دفاع په موده کې دغه ډول کښتۍ دومره کارنده واقع شوې چې د سپای سمندري ځواکونه هم د هغه په اساس رامنځته سو. دغه تاکتیک د دفاعي داکترین یا نظریه په تیر بیا د چریکي جنگونو په ستراتیژي کې ستر بدلون رامنځته کړ. یو له دوو تاکتیکونو څخه په فارس خلیج اوبو کې د دشمن سره د مقابلې لپاره له یادو سپکو زغلنده کښتیو کارول دی چې د دشمن له سترو جنګي بیړیو سره په مقابلې کې کارنده واقع سوي دي. دې ته په کتو سره چې د فارس خلیج اوبه ژورې نه دي او د نښتې ساحه پکښې محدوده ده، د سترو بیړیو په پرتله د سپکو او زغلنده کښتیو کارندوالی زیاته ده. اکثره نوې زغلنده کښتۍ چې ډېره چالاکه دي کولی سي په اسانۍ سره په سطحي اوبو کې پوځي عملیاتونه ترسره کړي. د دغو کښتیو وړه اندازه د رادارونو له څاره پټه پاتې کیږي او کشف یې خورا ګران دی. په دې خاطر په هغو سطحي اوبو کې چې درانه کښتۍ نسي خوځېدلی، چټکې او چالاکې کښتۍ په اسانۍ سره ګرځنده عملیاتونه ترسره کوي.
د سترو جنګي بیړیو په وړاندې د زغلنده او چالاکه کښتیو د بریا یوه دلیل د رادارونو فریب او د ناڅاپه برید د ټاکټیک کارول دی. د زغلنده کښتیو وسلهییزه وړتیا محدوده ده، په دې خاطر هغوی په ډلهییزه بڼه عملیات ترسره کوي. ایران د بیلابیلو زغلنده او چالاکه کښتیو په جوړولو او ډیزاینولو کې زیات پرمختګ کړی دی. داسې زغلنده کښتۍ د سمندر د طوفانونو په وړاندې مضبوط دي او په درنو وسلو سنبال. په تیرې دریو لسیزو کې د نړۍ تر ټولو پرمختللې زغلنده کښتۍ په کار نیول شوي او بیا له هغوی نه غورې کښتۍ د ځایي ټکنالوژۍ په مټ جوړې شوي دي. همدارنګه د لارموندنې او د مخابراتو امنیت په زمینه کې هم ډیر پرمختګونه ترلاسه شوي. د وسلو په زمینه کې هم د 1.5 میلی متر د راکټونو په بوژولو کې له هایډرلیک تثبیتونکي او د نښو له کمپیوټري سیسټمونو څخه کار اخیستل شوي چې د لویدیز راکټي سیسټمونه په پرتله 2 کیلومتره زیات واټن ویشتلی شي. همدارنګه د 12.5 میلی متر د ماشین ګن پر ځای له 23 میلی متر څخه کار اخیستل شوي. اوس د سپاه د سمندري ځواکونو د کښتیو چټکتیا 70 نات ته رسیږي.
Thank you.
ایران کې ډول ډول چټکی کشتی جوړ شوې. تر ټولو چټکه د سراج کشتی ده. د دې کشتی جوړېدا د چریکي جګړو د ستراتیژي په پلي کېدو کې یو ستر ګام بلل کیږي.
د سراج زغلند کشتی په 1978 لمریز کال کې جوړه شوې ده او په 1979 لمریز کال کې د هغه وخت د دفاع وزیر سردار وحیدی له لوري په رسمي توګه معرفي شوه. سراج وزغلنده یرغلیزه او راکټ وشتونکی رادار تشتیدونکی کشتی ده چې د ګرم موسم لپاره مناسب دی. دغه کشتی د دفاع وزارت د سمندري سند د څانګې له لوري د فایبر ګلاس په موادو سره جوړه شوې ده چې د پرمختللي ځایي مخابراتي او لارموندونکي سیستمونو سنبال دي. سراج د برتانیې د بلید رنر ریسر کشتی له مخې جوړې شوې دي. د برتانیې دغه سپوټیک کشتی په خپل کلاس کې تر ټولو چټک و چې سرعت یې په یوه ساعت کې 10 کیلومتر ته رسېده. ایران د هغه ټکنالوژۍ ته په لاسرسۍ سره پوځي کشتی ورڅخه جوړه کړه. امریکا د بلیډ رنر ټکنالوژۍ ته د ایران د لاسرسۍ او له هغه څخه د سراج د پوځي کشتی له جوړولو اندېښمنه ده، ځکه چې د سراج د زغلنده کشتی په عملیاتي کېدو سره د ایران د سمندري ځواکونو وړتیا زیاته شوې ده.
بلیډ رانر د پرمختللې ټکنالوژۍ په مټ جوړ شوی چې هغه ته یې ځانګړې چټکتیا او چالاکي ور بخښلې ده. اوس ایران دغه ټکنالوژۍ ته لاسرسی لري او د پوځي اهدافو لپاره یې بدلونونه پکې راوستي دي. د دې کشتۍ تر ټولو مهمه برخه یې موټور دی. دغه موټور زر هارس پاور توان تولیدوي، یعنی د یو ټانک د انجن په اندازه زور لري. د دغه کشتی موټور غبرګولی دی او د کیټ پیلر کمپنی له لوري جوړ شوی دی. دغه موټور کابو یو متر او 40 سانتي دی او 1500 کیلوګرام وزن لري. دغه موټور د یو ازغلندې او چالاکې کشتی لپاره ډیر مناسب موټور دی. دومره سپک کوچنی او پیاوړی موټور کشتی ته د چټکو مانورو توان ورکوي. له موټور په اخوا د بلید نر پری او د هغه ستو هم د نړۍ تر ټولو د پرمختللې ټکنالوژۍ په مټ جوړ شوی دی. ایران د اپوټا انجینیرینګ په مټ د یاد موټور او د هغه د بدنې د ګڼ تولید ټکنالوژۍ ته لاسرسي وموندل. دغه کار ایران ته د نړۍ په کچه د پرمختللې موټورونو د تولیدول او همدارنګه د ځانګړو موادو په کارولو سره د پرو د جوړولو وړتیا وربخشي. یادې پړې په ځانګړې ټکنالوژۍ او موادو سره جوړې شوې دي چې 10% د کشتۍ سرعت ته چټکتیا وربخشي او له 15% تر 10% پورې د تیلو خوراک کموي چې په دې سره د کشتۍ لیر واټن وهي. اوس امریکا د پرمختللې پرو د جوړولو او د کشتۍ د بدنې د ډیزاینولو ټکنالوژۍ ته د ایران له لاسرسي څخه هم اندېښنه لري.
د کشتۍ بدنه له فایبر ګلاس څخه جوړه شوې ده چې یو ډول سپک او مضبوط مواد دی. همدارنګه سراج کشتۍ په ځایي پرمختللي الکترونیکي او راداري تجهیزاتو سنبال شوی دی. د کشتۍ کابین داسې جوړ شوی دی چې پکې ژغ او د کشتۍ تکانونه نه محسوسیږي. همدارنګه د طوفان په صورت کې د کشتۍ پرسونل په کابین کې خوندي دي او د طوفان شدت نسی احساسولی. د سراج زغلنده کشتۍ د 1.5 ملي متر په 12 میلا راکټ لانچرو سنبال دی. 10 کیلومتر واټن څارونکي رادار پکښې لګېدلی دی او د دفې هوا یا د شکې پکښې نصب سوي دي. دغه کشتۍ 110 کیلومتر په ساعت کې واټن وهي. کشتی په چټک سرعت کې خپل انډول په مناسبه توګه ساتلی سي او د عملیات پر مهال چټکې مانورې ترسره کولی سي. د ایران د اسلامي جمهوریت د دفاع وزارت هڅه کوي چې د یادې کشتۍ سرعت 170 کیلومتر ته ورزیات کړي. دغه کشتۍ د ایران سمندري ځواک عملیاتي وړتیاوې زیاتوي. اوس مهال د سراج زغرنده کشتۍ د نړۍ تر ټولو چټکه جنگي کشتۍ بلل کیږي. دغه کشتۍ د سپای پاسداران د سمندري ځواکونو په خدمت کې ده. همدارنګه ټاکل شوې ده چې سراج زغرنده کشتۍ د بیړیو ضد توغندۍ باندې سنبال سي.
تیر کال د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران سمندري ځواکونو ته د نویو تجهیزاتو د ورکړې په مراسمو کې د سراج په څیر یوه کښتۍ هم شامله وه چې د جنګي بیړیو د ضد په توغندۍ سنباله وه. د غزغلنده کښتۍ کې د کروز دوبې توغندۍ لګېدلې وې. د هغوی اندازې ته په کتو سره داسې معلومیږي چې یاد توغندۍ ځایي جوړ کوثر او یا هم نصر توغندۍ دي. دغه دوه واړه کروز توغندۍ د تودوخې موندنې، راډاري او اپټیکي په طریقې سره خپل هدفونه په نښه کوي چې د فارس خلیج په اوبو کې کارند دي. د یادې توغندیو د نصب له امله د کښتۍ وزن زیات شوی دی. په دې خاطر له کښتۍ څخه د دافع هوا وسله او راکټ لانچری لیري کرای شوي دي. خو سره له دې کښتۍ اوس هم کولی شي 100 کیلومتره په سرعت کې واټن ووهي. تر دې مخکې هم د سپای پاسداران ځینې زغلنده کښتۍ په کروز توغندیو سنبال شوي وې، لیکن دغه نوې کښتۍ چې د سراج له مخې جوړه شوې د زیات وزن سره سره د ورته نورو کښتیو په پرتله ګړندي او چالاکه ده.
ګران اوریدونکو، د دې خبرونې وخت په اندازه کې پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې مو په پاک الله سپارو.
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. عزتمن اوریدونکو، هم د سره زموږ دا یو ساعت خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې پورې چې له وروستیو سیمیزو نړیوالو خبرونو او تبصیرو سره بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. په لوی او نیامن خدای مسپارو. الله مو مل او ملګری.